درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو په پیل کې د افغانستان او سیمې څو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او ترڅنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک له خوا افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستي هر کله وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند رسنوی ته په یو ژغیز پیغام کې ویلي
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلي کړي.
د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر کې ولیکل چې دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې ده. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانوري یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپل ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اتل لند واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکاوه چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینه پیونګ یانګ د سونان لسیمه توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک شار یو شمیر سیمې برتنی ولیدي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسی ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه شار یوازې 10% په کنټرول کې و، توانیدلی چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا لکبلې لشتلجه یو تن ټپی شوې ده. ل دې سره هم مهاله د اوکراین د اټومي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغنده د ویستری اټومي بټي پر سر په ډیر لښ واټن تیر شو. د اوکراین په جنوب کې د پیوندونو اوگرانیسکا د اټومي بټي اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغنده ممکن د کیف په لور وشتل شوی و.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تنا کې پرستون ز خبري کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندیشنې شول سي دي. د اروپا او امریکا روختي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تنا کې په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سي دي. د ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر هم پیښې ثبت سي دي. د نړۍ په ته روغتي چارواکي د دغه وایرس د نوې پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اختصاصوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. په څو شیبو کې د پروګرام له ملما په دې اړه پوښتنې کوو او ستاسو نظریات ورسره شریکو. اوس دا اورو چې دا څه ډول وایرس دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي خوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوشیټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځشنبه په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولي ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري اول یې روغتیا پالان اندېښمن کړي. په دې اړه اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی. ازادي
رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شرغ لاس نن د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا چیکن پاکس پر اوبخشې د مانکی پاکس پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې هم د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. د پروګرام میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې راسره وصل سوی دی. په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راووهیم. د سټوډیو 2 شمیرې مو فعال دي 0000420 1440 1500. شمیره بیا تکراروم 0000420 دوویشت یولس چلر ویشت به پینزه سو یو بل شمیره مو ده سیپر سیپر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو ده غمو ده واتساپ شمیره هم ده چه بیای تکرار هم سیپر سیپر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو که سکایپ کاروی کولی سی چه ده راژیو سکایپ ده هم زنگ را وحی راژیو تکی آزادی زموج ده سکایپ آدرسته ده پروگرام علمات ورزو دکتر سب بسیر استومان تاسو هم مخی راپور که زینی توضیحات واردل استاسو معلومات سوایی چی کابریدون که تا دغا ویروس یا دغا ناروغی پا ساده توکو تشریح که چی ده چه دول ویروس یا ناروغی ده او چنگ خبریجی
سلامونه استاسو واردون که تا استاسو هم پارانو تا دی څو وخت کې چې موږ ټول یې پر تمام دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکی پاکس بازي پیسي سف شوی دي او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې لکه جلال آباد او زابل او بازي نورو ولایتو کې دي بازي نه شي لیدل شوی دي ولی وزارت ساتامي تر اوسه دا څه کړی نه دي چې دا مونکی پاکس دي زه وړاندې پتی خبر حکم چې آیا دا مونکی پاکس شي شي او چا لایم لري انتقال لري څه دي او څنګه تشخیصو او د دې مړینې څومره دي دا په کال 1900 او یا کې اورین پیښې د انسان کې په دې د انسانانو کې شخص شوی ده او په کال 1900 په کال 1900 او یا کوم ویل چې دا د انسانانو ته انتقال شي په انسانانو کې او دا بیماری داسې دی چې دا د هر حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دی وایروس باندې وي لېو حیوانه بل حیوان ته او کدی شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکی یا د بیزو تناکی او یا هم د شادی تناکی ورته ویل کیږي د دې وایروس له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالي یو ده چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړی بل نفر یې استفاده ځنی وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او د دې پیښې او نښې نشانې هم کمی دي ولی په ټول دنیا کې خلک او یو متخصص هغه ساينس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش پدې دي چې تنها د افریقا په هغه هیواد کې نه ولی په نورو هیوادو کې هم دالی دل شوی ده او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په انتقال اخته کیږي د دې نشي نشانی څه کیدای شي دا له دوه لپینزونه تر څوار لس ورځې پورې دا د یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له ورځونه تر 20 ورځې پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي تب پکې رامنځته کیږي ټوخی پکې رامنځته کیږي کسالت پکې رامنځته کیږي نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي او بل هغه کسان ډیر په دی باندې اخته کیږي په نور هغه کې نړۍ کې داسې ډاکټرانو به هغه کول چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي ولی نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دی باندې ډیر اخته کیږي خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا مناسبتي سیستم دی دوی ټیټ وي نو په دی وایروس باندې ډیر اخته کیږي او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګوب لډیر دی
بل ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لمړنۍ پیښه ثبت شوه یو وایرس ولی لڅو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خبريږي
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال نن اول خدا په کال 1915 سم کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1915 سم کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص شو دا وایروس دی ولی انساني پیخې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا سخت شو اوس خبره پدې کې دی چې کله ولی بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکاتو کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقد د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا وروسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه لزان سره یاداشت کړی به بیرته تاسو ته وخت درکوي چې تاسو جواب وایاستم. اوریدونکو هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بيزو د چچا کې اتڼا کې پر ستونزه خبري کبو. اوریدونکو کولای شي چې رادیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. د پروګرام میلمه مو دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومن. اوریدونکو ته ورزمې ربانی وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
بله محترم صالح استاد، سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ربانی.
پښتون یو د جوړجان سره صالح صاحب ډېر تشکر واکېنم چې موضوع مې انتخاب کړې. ډاکټر صاحب سومان سره تشکر کوم. یو دوی پښتون دی لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتون خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. او بله پښتون مې دا ده چې دغه د بيزو واکسین چې پیدا شوی دی دا کده د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لري، او کاینن په عین ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لري. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کېږي، کله یو دوز هم کفایت کولای شي. او دغه ناروغي د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. شي واسه راځي راو له رجو له بيداره په خیر خیر ډاکټر ستاسو ډیر سلامونه کوم.
وعليكم السلام مهرباني تاسو ته مسرخ شوی.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر ستاسو خبر دا پښتنه ده چې دا مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی په کونل کې دا مرزي پیدا شوی ده. نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سړی اساسات لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په جیم کې پیدا کیږي په جیم سره اساسات لري. ډاکټر ستاسو دا پښتنه رم چې دا وشت ځین ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې جوړ غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدن ته کورس یعنی معنا دا کوي ته کورس چې دا مثلا موږ وایي چې دا خشت موږ ته وایي دا په خوانې سپینځه سره به دا چې په یو لاس په باندې ته به کله به خرش به په وټ پټه کوي کله راوي سره په بدل به وښښو نو دا د ټپونو د غداینه به آرام شونه او نو به دا غرس شونه نو چې دا د ټاکور څخه کومه سیاست نه لري.
دا سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري
واسه دا نه کوم دا نه پرپورت سوي جړ جړ دا نه کني ما تاسو نوم راستول ول به خې د سړي د تاسو کوي ای په پیدا نه چې مثلا خله کړی دی جړ جړ دا نه پرپورت سوي جړ ټوله دا نه پرمانه نه پرم نه پټه ول په تا ذکر پرپورت سوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنات من له ځان سره یاداشت کړه، ورسته به ځواب درکوي. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزمې ربانی وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بهرات نو تاسو رب شنواز تماس کیمو. یو رقم وایرس مثال دا اوبو وکي نو خارج ډېر کوي، دا مشکل
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارښت کوي او بکی
یا دانی نه رخیږي دغه څه لګ لګ وب کوي خارښت کوي خارښت رقم کوي وب نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری او رجن کله هم پلان کړي کیدای چې تاسو د خپل مسلک لمه خزینې پښتنه ولرئ.
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي، دا کوم بخار شي پر خطلې دي، دا د کوم ساحونو شروع شو دي، آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته او کنه په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي، دا رنگ تغیر دي کړی دي کنه دي کړی، آیا دا کوم بخار شي دي باندې راخطلې دي، دا د اوبونه ډک او داسې نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا د نرم شکل لري، د نرم شکل لري ټټر باندې خيږي، په لاسو باندې خدا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډېر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتېږي. بل اړین کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي د مهرباني وکي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکي تاسو تماس رخصت وي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام. او ترڅنګ میلودین صاحب پښتنه همدا ده، کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل اور تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل، همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو ایڅ ته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي. آیا دا له ایڅ سره کوم توپیر لري؟ ایڅ ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان روغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای شي؟ تداوی کېدای شي څو فیصد وی کېږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرمه ده، آیا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمي ته سړو ورځو ته پکتو؟
ډېر مننه زبلای صاحب. ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونې کوي. یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصت وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ګورګانه تاسو شمول ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد سره پاړی کا کې ملغمان.
وعلیکم السلام مهرباني همدرد صاحب.
مننه. ما خو دغه پښتنه د سیدغه مرض لکه د دومره وخت ورکو بیا را پیدا سو، دا په دې ځناور پټ پاتې کېدل شي کنه؟ او څومره لازمه ده چې دا وحشي شیانو نه خلک مطلب ضرورت نه بهر کنه، یا ضرورت سره سره ځان ته وساتي کنه؟ دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه؟ دغه پښتنه وراکي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب اتمن ستاسو پښتنه لځانه سره ولي کله. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پښتنې لځانه سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول قربان دي اخته کیږي. مهرباني.
زه هوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی، دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق دی چې هغه آر این ا او دا ډی این ا دی. یو وبل دا چې دا وایرس شو مثلا کوېټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مصابه ول دی غوړه طریق نه کېږي چې نور مریض نور هم پیدا شي وي، مریض له منځه ولاړ شي وي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدای شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي خو نه خسته. اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم مغانش لري توفیق نه لري، ټول په یو شکل باندې دا وایرس ته هر څوک چې ونیول هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافی چې دوی ضعیف وي، مثلا ته چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوې تغذیه عمل او تشن باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او کچېری سند سال باندې کچیر هغه کسان چې سند یې لوړ وي، معافیتي سیستم یې ټیټ وي، نو د دوه د مرګ چانس ډیر دی نظر هو کسانو ته چې هغه سالم دي او یو تنها د یو وایرس راغلی دی د پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دی. نو د دې چانس ډیر دی چې لدینه وزي روح رمټ. او بل دا چې نو ویل چې دا کوم کسان مثلا د واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې لدینه چې مثلا یو نفر په تی باندې اخته شي فائدې ډېرې ده. مزر دې چې هغه ته اخته شوی مو به واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسواري کې چې کوم مونکی باکس لیدل کیږي یو نفر یا دو نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاپس یا دا بیزو تناکی دی او کنه دی. بعد لغه نه دی حقیقي منطقي قرنټین او واکسین کول دي. خو خبره دا ده چې مخکې لزینه چې هغه کوم کسانی اشخاص چې مثلا په مونکی باکس او یا په بیزو په تناک باندې اخته شي واکسیني فائدہ ډیر لري. نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي، نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانی په کلی دل کیږي خبره دا وي چې دوی د وزارت سره تمه سره تماس ونشي او ولته کوم سی هغه چې دی او کلینیکونه چې دی دوی سره تماس ونشي او د خپل مریض ته ورغلی چې تر هغه کول شي موږ دا تشخیص کو چې آیا دا د بیزو تناک یا مونټ پاکس یو کنه دی.
ډاکټر سبل اوریدونکو ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او باطلونه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یزکول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوشنه کوي، هغه اول ابتدایي حالات کې دا بخار لري ولی بعد د کلچری دی دی غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او غول لري، نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تناکي چوي هغه کوم اوبه چې دی چې په داخل د تناکا او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دی هغه چوي دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي، نو د دې انتقال ساته لوړ ده. په دې حال کې له شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي. او ویل چې موږ څه وکړو، نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانی کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې حالته او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي پی سی آر ځینې اخلي او کوم کورنۍ باید دوی نه ځان لري وساتي، خصوصا د دې د جامونه د دې د ځای کوم ځکه چې ته ویل کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي، نو دې شیان دوی خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولای شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي پیا اخته.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پښتنې وکړې، څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تناکی د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې ولري؟
هغه پښتنې نشي چې وکړي، فکر نه کوم چې هغه د مونکی پاکس او یا هم د بیزو تناکی خاطر دې چې هغه په شپه یو دفعي په شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کله چې اول دا قسمتونه د غاړي مخله او بعدن کاسته استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له جول نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثنا کې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښت لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې دومره ډیر بخار نه لري، نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکی پاکس او یا هم انت به سو ثنا کې وي د کوم جول دی او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر سبل اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلی وو، دوی ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چچک ترمن توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوسټ لاري ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډیر توپیر سره لري. صحیح ده، ویروس دوی لري په ظاهر کې ډیر غوي هغه کوم هغه چې مثلا سیستمیک له لارې نه داخلي کې او هلته هغه کوم محیطي سیستم له منځه ځي، مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مواد وزن له لاسه ورکي او بې اشتها کېږي، نو دا د یو ایچ آی وی یا د ایچ یو مریض داسې اراز علایم وي چې مثلا بې اشتها وي، کمزور وي، خپل وزن ورځ په ورځ له لاسه ورکي، نو دا دی نشي نه کوي دی غدا دی او بل د مونکی پاکس یو خو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي، هغه وزن له لاسه نه ورکوي، هغه مثلا بې اشتیاقي دي نه، ولې مثلا که چیرې هغه له غوو نه تر څوارلس ورځې پورې چې کله د غو دانو سر راجګوي د پوست نه هلته به تبه موجوده وي، ستونی به خوږیږي، کسل به وي، ځاندردي به ډیره لري، او دا به اشتیاقي ډیره کمه منځته راځي. نو دا شیان دغه سره ډیر توپیر لري.
بل ډاکټر صاحب، په ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا او سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي، په اوړي کې کته کیږي یا کمیږي، ډیری هغه موږ ثابت شو چې نه، هغه یو موج یا یو صفه دی چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خو هیڅ خاص کار نه لري، تړاو نه لري، کېدای شي وایرس په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونای نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي یا نور خلکو جلاوي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کومي شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم داني چې پراخه تللی دی، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوستکی نری کیږي او دغه له انده کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالي کیږي، تر هغه چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنی وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلس هفتو پورې، مثلا تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږ نه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي د څلور هفتو نه خو د کوم بل شخص ته مصاب نشي. ښه خبرې قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې په اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې وسره دي هغه دنه ډډه وکړي، مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یو ټیکی لمر ته واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونی شي، تماس ونی شي، او کوم کالی او هغه د جای چې کوم ځای کې او تاخ کې ویده کیږي، دغه ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کی کسو وکولی شي نور اشخاص یا نور کور کوم غړي لدینه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر سي تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخت وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم پاندېمیک چې د کورونا راغلی و، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرګ جوړ رامنځته کړه. ولی د بیزو تڼاکې دومره خطرناک نه دي چې موږ ونه شو کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو. ولی واکسین موجود دی، کچېری موږ وزارت ساتنې دا کوم ټیسټ هغه چې دی اوس نه نښانی چې بل شي، دا کچېری تایید شي نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي، نو دومره هغه وړ نه دی، دا تشویش وړ نه دی. ولی هغه کسان چې په مناطقو کې دي په اطراف کې زندگی کوي، خواهش مې ده چې د دې د هغه وحشي حیواناتونه چې هغه کدي سالم هم وي ګډه وکړي تر څو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بل ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیواناتو ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوئ چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، زما د خبرې نه غلط غوانخلي، زما اوریدم په دا خوښ دي چې دوی د کوم سره زور زیاته نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چوي کنه کی ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شي ویني دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه چې کوم حیوانات نو یا د کوم غنډه دا کلی شي دا غره مرته شي ویده. نو د دې نه مخایښ دا دي چې د حیواناتو ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی نو د سیمه دي چې ټول بوتا وایروس ته حیواناتو نه اوس کې دي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زو راځي په سفر باندې ویلې یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې. هو یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شادي او یا د بیزو په واسطه باندې دا ویروس منځ راغلی دی یا دغه نه کشف شوی دی نو کېدای شي د انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه می دادی چې کوم خصان چې مثلا په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي نو وی د تاسو مستدیر وسره حیوانات سره مثلا تجوی نو خوښ می دادی چې دوی کوم نږدېوالې چې وسره لري او څه د هغه د ملک مسافه ونی شي د حیوانات نو لري دي چې کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه د واکسین کړل شي او تر هغه کولای شي دوی هغه حیوانات صحت او د خپل د
د کور او د غړیو د دې صحت او ساتل شي. ډېر مننه ډاکټر صاحب. هم ځینې اوریدونکو کې پلان کې دي ځکه چې دوی پښتنې لري دوی ته ورزو بیا برته تاسو ته وخت ورکو چې تاسو خپل ځوابونه وایست. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم صالح محترم تاسو تاسو څنګه کارن ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند سره په تماس کیم.
مبارز مهرباني.
امرنا صالح محترم زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلی په دغه ناروغي اخته سي. او بل پښتنه می دغه د چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې چک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% مفید دی یعنی دا د دې امکان سچ څوک دا واکسین وکي چې بیا خسره بیا په دغه ناروغي اخته سي. او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته خپل جواب وو وی. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بيزو د چچک یا تڼا کې پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم ستاغه هم راخلو بیا روسه تاسو ته راځو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زما ډاکټر صاحب خدای اسوال دی چې دا کاسه دا اوري سیو ان ویل دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهیږي په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه تکوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تر 10 کال دی
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سم دی.
ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلري؟
حاول دې ته خو تاسو چې د نن څو ټنی میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي د مال د
ایران نه تماس نیولې علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح څه په وړاندې شي علمدار څنګه دې یو ده خو
مننه. بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړه ازادي رادیو ده.
السلام علیکم کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري مهرباني.
سيد ايمان من قريه اختر محمد خبر بورتلخان عليك بيد صرف الدنيا ولد بتماسكم
مهرباني.
ما قلت زرنا دا بختره دا دا ممكن باك سورتوي كا يبيزي تشا كورتوي چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ورسره وکي او با دا په څو سره اکټ کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څو وخت کې دا ورکه دلا شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کړي. والسلام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولي کړ. ډاکټر صاحب تاسو ترزو لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د اخته کېدو امکان نشته؟
کچېری ټول هغه وایرسونه کچېری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیګاډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض لزان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجاب سرطان وي او یا هر کوم ماشومان مثلا چې په سوی تغذیه باندې نیوټریشن باندې اخته شي یا داسې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسهالات یا ډیهایډریشن ولي په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومې ته دي کې چې هغه کوم مخکینی وایروس پر باندې دوباره راوګرځي ولې چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي ولې یو کار دی په دې کې چې که چیرې دا بیزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په ودن په غپوس باندې پاتې کیږي نو خوشینی کی خبرې همدغه دی که چیرې یو شخص له دې نه جوړیږي هم دا او لکی به هغه په جلد باندې پاتې کیږي د دوم ملګری چې ایران ته تماس نیولای چې ویلې اچ آی وی زما وزن یا څومره کولای شي چې مثلا نو چې دا نفر په دې اچ آی وی باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن یې ډیر لاس ور کړی دی تنها په اچ آی وی کې زموږ مریضان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې اچ آی وی کې وزن لاس ور کړی په ټی بی نو امراضو کې ور کړی په سرطاني امراضو کې ور کړی مثلا د هغو وزن کمیږي نو ښه خبره دا ده چې یو ساده یا سیمپل معایناتي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي نو معلوم شي دا اچ آی وی دی کوم دی هغه کوم کسان چې مثلا شکل لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو باندې ولانه باندې کله چې یو شپخانه ته راشي دا یو سیمپل می ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرا کیږي او بل کله چې کوم مریضان مثلا چې په ټی بی باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کله چې ډیر وزن له لاسه ورکړي نو ښه خبره دا چې د تشخیص را پشي چې دا په دې مثلا په چایو باندې اخته شوی دی کنه دی نو دا شو شو برابر شته او ساده او سیمپل خبره دی دوم نفر خیبر پښتونخوا زموږ تماس نیولای و چې دا څومره وخت کې جوړیږي څومره وخت کې جوړیږي نو کېږي چې چیرې له دوه هفتو نه تر څلور وختو یو یا کېږي چې دی په بازي مریضانو کې دی هغه ټول ډیر شو یعنی دا مریض دی ډیر ولري کنه نو په دې وخت کې کېږي چې هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته دی انتقال په هغه حالت کې چې چې یعنی دیوالي سره مثلا ډیر کانټاکټ ور سره ولري او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بيزون نه کېږي شي نور حیوانات مثلا لکه مژاکو او یا هم خرګوشو او یا هم د سپینه هغه مثلا چې یو حیوان مساب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا به ته هغه د انسان سره کانټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو بل پښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د وایرس پر وړاندې
دمل شوان ته ولي مریاکینا دا څنګه استعمال جوړول کی نو مو کچی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضي په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره هیڅ کې ورته هغه یو نفر لدینه مثلا هغه شي هغه بعض واکسینونه چې خپل موده او وخت لري نو کله چې تر 50 یا کمتر لاغنه دا واکسین معافیت ورکي هغه چې په دې وایرس باندې اخته نشي خو خبره ودا وی په مونکی پاکس کې چې مخکې لري چې یو شخص یاخته کیږي نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي واکسین شوی نو د هغه مسالیت کم وي
بله او ودیم چې ډاکټر صاحب د پاریز زیادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې کوم خوړه ونه خوري کوم خوړه وخوري
خوړه خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراضو باندې اخته وي خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو ناره کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کوو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ ځینې مو واخلو نو بیا به دا تجارتي غشي بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګان چې مجموع ډول کې د تصفیه او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي دا ځایګان ډیر فائدہ لري او د خاص فیزا تر اوسه په هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ غواړو استفاده کوو او بیا یم وایروس ونی نیسی او یا هم دغه د ورکې د سبب وګرځي
بل ډاکټر صاحب تاسو دا څه ځای کې است چې اوس شر او شور یا غلمغال دی چې یو څه تغیر ورکول سي چې بیا تاسو आवाज مشته سفر راځي کوم وکول سي و رمز ته ځان ورسې بيد ځین اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو د دوی څخه اور چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري نن د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا هم تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکي همکار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ راووهي چې د بیزو د چیچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې پکې کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د وایروس یا د دې ناروغۍ ځینې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایروس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هېوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ راووهي د پروګرام له میلمه څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه کوم زمریالی سمجیم د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړی ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته ولده وراله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي؟ د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جې ناروغي هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جې ناروغي څخه؟
ډېره مننه. د درېمې پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. د دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چیچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. بله شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راووهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ راووهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چیچک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکښین هلته په یو بیزو باندې تحقیق کوو دا وایرس دغه ځای نه داسې راغی. او په کال 1970 کې په جمهوری کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال بعضی حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د هغو هغه ډیر مثلا په بعضی ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو لپاره او یا هم د خپل ترزی د پاره په جنگل کې یا په نور ځای کې نه کېدای شي. الکترونی نور هم خپل بس د بيزو د چکن واري نور هم راته هم راپورته شي مخکاله کې او اوس هم نو الکتی دا دي چې هغه حیوانات چې مثلا په جنگل کې د باز کې ځاګانو دغه خراب او مثلا غوښو یا شکار شوی د ډیر وخت لپاره پاتې شوی کې ځاګانی او هل هڅه استفادې کیږي د غوړه ترزی د لپاره د خپل ځان د پروګرسي یا د هغو د بچو د ترزی د لپاره استفاده کیږي کله چې بعضی وایرسونه یا بعضی امراض یا انتانات د لار انتقال شي د حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېږي چې هغه د انسانانو او نور حیواناتو ته انتقالیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، د غرض خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومه کیږي د دبليو چو په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتل شي. بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هیوادو کې جوړ شوي دي، په بعضې هیوادو کې چې هغه په موسنوي مثلا لکه افغانستان او پاکستان یا بعضې نور هیوادو کې حتی د هغه د ساتلو هغه نشته چې مثلا موږ هغه وساتلی شو. هغه واکسینونه څه مان دا چې موږ هغه تطبیق کړو، مثلا بعضې واکسینونه چې ان په شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي، چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې دي امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د واکسین جوړي یا د نورو وایرسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کې چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاس پاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالیږي دا وایرس خدای نه خواسته افغانستان ته او دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي، موږ ضرورت واکسین ته پیدا کړو، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ زر تر زره هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشینی دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومه کوکي او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تکایا او مکاتب او پانتونو کې باید دې په خاطر باندې تبلیغ وکړل شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو د لپاره. مثلا اطفال هم دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې موږ تاسو فقر او بدبختي بشاره ډېر ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان تر سوې تغذیه باندې اخته شوي دي او اخته کیږي. نو که چیرې دا وایروس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوې تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي، نو د وایروس لپاره به دا یو ښه زمینه وي او دا به ډېر کار وکړي. نو خبره دا ده او خلکو نه خواهش هم دا ده چې که چیرې واکسین راځي دوی به ټول خپل اولادونه خپل
بلې. ډاکټر صاحب که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورنۍ نور غړي د تر ډاکټره پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شول، او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې مصاب شوی دی هغه هم ماسک وکاروي، او کوم څوک چې ورسره مثلا ستا ویلي چې مریض شفخانې ته انتقالوي نو کله چې دغه سره دوه نفره د موټر به وي او یو دوه نفره به راکوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. ښه خبره دا دی کوم چې مریض د هغه دې ماسک واچي او کوم چې په یواز ورسره دی چې انتقالوي هغه دې هم ماسک وکاروي. دوم دا چې کوښښ وشي چې د جلد سره یا د هغه کس چې مثلا مصاب شوی دی او هغه تڼاکې د ده په جلد باندې لیدل کېږي، نو هغه شخص باید کوښښ ونکړي چې د ده د جلد سره تماس پیدا شي. که چیرې کالي وي یا لباس یې اغوستی وي کېدای شي دغه لباسونه سره دی کومه خو کې ډاکټر وبوځي دغه سره، نو دا ښه خبره دی. کوښښ باید دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جلد سره تماس ونیول شي، دا به قوي. او بیا هم تکرار کوم چې ماسک ارزانه شی دی او دا دا وایروس کا خطرات نه هم خالد مثلا کې دې شي تتفق حالت کې یا د وګدا په حالت کې د مسلسل مریض نږدې نو کې دې شي یو د انتقال لارې الحمد لله لري د تنفسي لارې یا د تخیل لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي نو ماس مهم شوی دوی باید ماسک وکړي
ډیره مننه د پروګرام میلما د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچک یا تڼا کې پر ستونزه خبري وکړي لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.